ماجرای خبری در برنامه یک ساعتی دیگه با نوریاس نوری باشه. نوری صاحب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړم شي قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي او ری چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سر منشي اندېخنې پر ځای نه بولي چې وای را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن اوړی وي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی به قسیم سولامل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه تمه ده. راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن افغانستان له سریلانکا سره سیالي کوي او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د خبر ازادي راډیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن وي. وزیری وویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او محلي ارګانونو اداري چارواکو په یوه سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په ارتباط خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې ملا سره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامله آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوي عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ناټو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به لوبغاړان په خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوبغالي کې د سریلانکا په وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې د سریلانکا تر څنګ له افغانستان سره ویسټ انډیز، انګلستان او د جنوبي افریقا لوبډلې یو ځای سوي دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د جی او پلس د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې غونډې په تړه وویل
قرار است چهارمین کنفرانس وزرای
به وی تمه ده چې د وباندې ډلې د هیوادونو وزیران د وری د میاشتې په 14 او 15 په کابل کې غونډه وکړي. افغانستان، بروندي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د جی او پلس هیوادونو له غړو څخه دي. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د ستر محکمې له لورې د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د مسلم لیگ ګوند منشي محمد امجد د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د دې بندیز له لرې کېدو سره ډېر مخالفت و نسو.
یہ جو فیصلہ کیا ہے ہم سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں.
دیوی مجھ دستر محکمے لے پریکڑے دیر خوش ہو تری او بری دوائی لے سوچی حکمت اولوی سارن والی پر دی برخہ کی دیر مخالفت و نکڑ
نہیں شو کیا اٹارنی جنرل نے.
پرویز مشرف هم د مسلم لیگ قاف خړی دی. د پاکستان ستر محکمې په 2013 میلادي کال کې پرویز مشرف بهر ته ممنوع الخروج اعلان کړی و چې تېره ورځ دغه بندیز لری سو. د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشال نس خبر اعلان ته په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه یو اړخیز دي او په دې پسې لګول سوي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له لورې د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله. شمالي کوریا تېره میاشت د بالستیک توغندیو ازموینه وکړې او د جنوري په میاشت کې ادعا وکړه چې هایدروجني بم یې ازمایلی دی. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو مخکې هم پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه لګولي وه څو د پرمختللو وسلو له پروګرامونو لاس واخلي، خو پینګیانګ دې بندیزونو ته توجه نه ده کړې. د سوریې د حکومت له لورې د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استاد سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېره ورځ په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو درېمه وه وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې دی بخښنه ونه غواړي. الوش ویلی دی چې په سوریې کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. وروسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره غونډه وکړه، الوش د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سهشنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد راتلونکی د اختلاف اصلي ټکی بلل کېږي. د سوریې په اړه په یو خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کوردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کوردان سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نسول. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یې یوازې د کوردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل وویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کوردانو استازي شامل وي. د کوبانی د سیمې د بارنۍ چارو یو چارواکي ادریس ناسان رویټرز ته وویل چې دغه سیمه به د سوریې شمالي فدرالي سیمه ونومول سي. کوبانی له هغه درو سیمو یوه ده چې دوه کاله مخکې کوردلو خود مختار اعلان کړی وه. او د نیمهال وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د سترې محکمې مشر وټاکه. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دا اعلان وکړ. د نن سه د محکمې مشر میریک برین ګرینلند د سترې محکمې ریاست ته نوموم. دریش پیټر کلن ګرینلند باید د سترې محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لورې تایید سي، خو جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دوی به هر هغه څوک چې اوباما د هغه وړاندیز کوي رد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي هغه څوک چې د اوباما پر ځای ولسمشر کېږي هغه دې د سترې محکمې رئیس وټاکي. د امریکا د سترې محکمې مخکینی مشر تیر میاشت وفات سو. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې را روان وړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد په دفاع
د بلخ سرپرست ولی وایي نور به د مخدره موادو د کار مخه ونه نیسي ځکه ولایت کلونه کلونه د کوکنارو د کار له پلوه پاک و خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په یو شمیر ولایتونو کې هوا ډیره طوفانی وي.
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمه کې درته خپرو. اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې پروګرام کې د ټولنې فرهنګي اړخ څېړل شوی دی.
وی فرهنگ دو رقمه ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی او طولنه قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده تحصیلات عالی تعلیم و تربیت.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې پیشګویي کړې ده چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناټو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیږي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال که مرسته کوي د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابع د زمري ورته نیسه. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینې موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولي دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یو اونۍ مخکې په کابل کې د یوې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت د ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه، د نوي لمریز کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان له مخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي. تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بېلابېلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2018 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی، اوس لا ډېر وخت پاتې دی. سو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې، مرستې او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پرېکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاوو په برخو کې مرستې وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډېر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل چې راتلونکی اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چیرې داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شیبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلي وزیري په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دې نه یو لوی ډرامه جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفینو دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2018 کال کې منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابع د زمري ورته نیسه. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینې موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې موږ ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولي دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناټو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي. لکه هلمند او د کندوز ته اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناټو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره دا بیخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقویې لپاره کار وکړي. موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکنۍ هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردۍ جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشورو او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ د ناټو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي؟ خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هېوادونه، د اروپایي غړي هېوادونه، د اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هېوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید د افغانستان سره مرسته وکړي.
د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په باب مرکه، د ناتو سرمنشي کابل ته په روسي سفر کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته سخت اوړی وي. د ناتو په سرمنشي سربیره دغه راز روانه اونۍ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د امنیت شورا ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې دایمي استازو هم د امنیتي او دغه راز سیاسي وضعیت په اړه یو څرګندونې کړي دي چې له لنډې دمې وروسته به درته واورو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وروستۍ څرګندونې پر ځای ونه بللې چې ویلي د روان میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له ډېرو سختو حالتونو سره مخامخ وي او دغه راز به د ملي یووالي د حکومت د بقا لپاره هم دا کال یوه ازموینه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وړمه ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او دغه راز د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو هم خبرې وکړې. د غونډې د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو د دایمي استازو د څرګندونو غټه کې اسمت سروانه وروي.
په ملګرو ملتو کې د چین استازي وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هلې ځلې وکړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي لیو جی دا خبره د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو، په ځانګړي ډول د تروریستي ضد ځواکونو او د سرحدي کنټرول په برخو کې مرسته وکړي څو افغانستان د ځان دفاع وکړي شي او تروریزم وځپلی شي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي وویل په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د نړۍ د اقتصادي همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي سفیر غلام علي خسرو وویل ایران تل پر دی مسئله باور لرلی او دی لور ته گامون اخیستی دی. دا زیاده کرده نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه او په اقتصادي او اجتماعي پرمختګ کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د خبرو له لارې سوله د افغانستان او ټولې سیمې لپاره د ثبات او سوکالۍ تر ټولو ښه لار او یوازینۍ هیله وبلله. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودی همداراز وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې نړیواله ټولنه د نظر کلک یووالي ته رسېدلې چې سیاسي جوړجاړی په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار ده. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت لږ تر لږه شپږ پنځوس ځلې سرغړونه کړې او له ډیورنډ کرښې راوښتی دی. محمود سیقل وویل دا سرغړونې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې له نور خطر سره مخامخ کړي. د زیاته کړه موږ له ډیورنډ کرښې د پاکستان د راوښتو د فوري بندېدو غوښتنه کوو او وایو چې افغانستان به یې ونه زغملی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما د یوه کال لپاره یعنی د 2018 میلادي کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. یونما په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د هدف لپاره په 2002 میلادي کال د امنیت شورا له لوري تاسیس شوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د بلخ سرپرست والي وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي ځکه په تېرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د عطا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځایه لګېدلي او د کوکنارو کر او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډېر و چې په کې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست والي د څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزي په راپور کې.
د برق سرپرست والي عطا محمد نور وایي چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرل شویو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وایي چې په تېره یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو په برخه کې 8.3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 1 میلیون یې په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکې دي. 8.3 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوي وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوي او په اوو کلونو کې یوازې 1 میلیون کېږي. دا نورې پیسې ماوته ته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دا څه شوي او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوي دي دا څرګنده نه ده. عطا محمد نور وایي چې لا کلونو را په دې خوا بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت صفر و او برعکس بیا په جنوب کې د بهرنیو پوځیانو یعنی ناټو او ایساف ځواکونو تر نظارت لاندې دا کښت ترسره کېده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو او ایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې به کښت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره وه، خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتره لرې زه پرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایي کله چې د هوایي ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي، خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمارزون کې په 2000 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاوو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نور وایي چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډېره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید اورښتونه وشي چې د سیلابونو د راوتو خطر به هم ډیر زیات وي. دغه راز پرون هم د افغانستان په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې هم ډېر اورښتونه وشول چې د پیښو په وړاندې مبارزې د وزیر په وینا تر اوسه پورې له هېڅ یوې سیمې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د اورښتونو له امله د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډېر زیان ونه رسوي. دوی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ما ته مخکې را ورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغې ادارې د واپېژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هېواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دوی وایي زموږ د واپېژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هېواد اکثره سیمې وریز او شدید ورښت به وي. د دغو رښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هېوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. د راپورونو له مخې له لویدیز، شمال لویدیز او جنوب لویدیز څخه باراني توپاني وریځې هېواد ته په راننوتلو دي. دغه توپاني بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني. وایي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او هغه خرابۍ چې په امریکا او هندوستان کې راوړه دي دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
د راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې له چهارشنبې د ورځې راهیسې وقفهیي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د فواید عامه وزارت د قوې کار اداره بیرته فعاله وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې ادارې د فعالېدو پریکړه ولسمشر غني په اقتصادي عالي شورا کې وکړه چې په اساس به له نوروز وروسته دغه اداره په کار بیرته په کار پیل وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
له اوږد ځنډ وروسته بیا د فواید عامه وزارت په چوکاټ کې د قوې کار اداره چې د لویو لارو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت مسؤلیت لري فعالېږي. د فواید عامه وزارت وایي د قوې کار د نه موجودیت له کبله د لویو لارو پلچکونو او ځینو نورو عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ وو. د فواید عامه وزارت ویاند محمد مهدی روحانی وایي د قوې کار په فعالېدو به شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. ښاغلی روحانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نوروز وروسته به د قوې کار د کارمندانو د جذب لړۍ پیل شي.
موږ په دې باندې کار کوو چې وکولای شو ژر تر ژره خپل کارمندان مقرر کړو، یعنی آزاد د وطلبۍ ته موږ سپارو او هر کارمندان د خپل د ځون څخه موږ اخلو چې دی زموږ د هموطنانو لپاره اشتغال ځای پیدا شي، د دې مشکلات سره حل شي.
د فواید عامه وزارت د معلوماتو له مخې د قوې کار د بیرته فعالېدو لپاره څلوېښت میلیونه ډالر ځانګړي شوي او دغه اداره به د خپلو مسؤلیتونو تر څنګ د کابل ښاروالۍ سره هم د زبالو په انتقال کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څلېرش زره کیلومتره سړک پوخ شوی خو ځینې برخې د حفظ او مراقبت برخې ته د نه پام له کبله بیرته ورانی شوې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي د لویو لارو د سړکونو د حفظ او مراقبت لپاره د قوې کار فعالېدل ګټور ګام بولي. د دغه کمیسیون غړي حاجي محمد هاشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې رئیس صاحب جبور
د کوی کار پل اکا خریدی یو اقدام نیک ده. امید ده که دغه افز مراقبت و کنترول د سرکونه د کوی کار وشی، جلوگیری د مشکلات نه د تخریب د سرکونه جلوگیری ونی.
که هم چارواکی وی د کوی کار د ادارې په فعالیدو به د سرکونو پلچکونو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخه کې د حکومت نظارت جدي او ډیر شي، خو هم خلک بیا انتقاد کوي تر هغې چې د بیا رغونې او په خاصه توګه د سړکونو د پخولو په قراردادونو کې د فساد مخه ونیول شي. له حفظ و مراقبت سره سره به د جوړیدونکو بې کیفیته سړکونو تخریب همداسې دوام وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په هند کې د هند په کرکټ ښار کې د افغانستان د کرکټ او د ملي ټیم د نننۍ لوبې د تیاریو له حاله مو خبرو، خو اوس بیا هم قسم سولم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه په نوی لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره ازادي راډیو ته د ناټو د سرمنشي دغه څرګندونو په غبرګون وکړه چې ویلي وه را روان وړی په افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ وي. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمدا چې راتلونکي اونۍ کابل د جیو پلس یا د وبان ډیټل هیوادونو کوربوي. افغانستان، برونډي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان دغه ډلې غړي هیوادونه دي. د افغانستان کابینې د ښوونځیو او مدرسو د ښوونکو لپاره د اوړي او ژمي په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د ستر محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز سره لرې کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د ستر محکمې مشر وټاکه. د شپې تکلن ګرینلند باید د ستر محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لوري تایید سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره انجیلا جولی وایي چې نړیوال باید له افغان کډوالو سره تبعیزي چلند ونه کړي. د هالیو د نامتو هنرمند دی پرون په لبنان کې د سوري کډوالو په یوه کمپ کې په دې اړه څرګندونې وکړې او پرون هم په یونان کې وه او هلته یې له هغو کډوالو سره وکتل چې د اروپایي هیوادونو د سرحدونو د بندېدو له کبله په یونان کې ایسار شوي دي. احمد تکلی تفصیل وړاندې کوي.
د هالیوډ نامتو لوبغاړی انجلینا جولی له هغو افغان کډوالو څخه ملاتړ اعلان کړ چې اروپا ته د سفر په لاره کې په یونان کې ایسار شوي دي. انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره ده پرون په لبنان کې د سوري کډوالو له یو کمپ څخه د کتنې پر مهال په خاص ډول د اروپایي ټولنې پر هغو اقداماتو سخت انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې د نورو په پرتله د مور مېرې سلوک ګڼل کېږي. د هالیوډ د نامتو ستوري په خپلو څرګندونو کې چې یو شمېر مهمو خبري چینلونو خبرې کړي دي ویلي چې اروپایي هیوادونه دې له دې ډول تبعیزي چلند څخه خلاص واخلي.
We cannot improve this reality by partial responses or by responding to some crisis.
موږ د حقیقت د قسمي اقداماتو په وسیله او په دې توګه بدلولای نه سو چې یوازې د ځینو بحرانونو د حل لار ولټو، نه د ټولو او یا د نورو کډوالو څخه د افغانانو په جلا کولو سره له ځینو سره مرسته وکړو او له نورو سره نه، یا دا چې له کډوالو سره د دین او مذهب په نوم توپیري چلند وکړو.
انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ښه نیت سفیره ده پرون د لبنان په ختیځ کې له هغو کډوالو سره وکتل چې د سوریې د کړکېچ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او نن یې د یونان په پیرایوس ښار کې چې د افغانانو په ګډون شاوخوا 4000 کډوال پکې نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي، د دې کډوالو له استازو سره کتنه وکړه. د کډوال د اروپا شمال او لویدیځ ته د تلو په تمه دي، خو مقدونیه او د بالکان نورو هیوادونو خپل سرحدونه پرې بند کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او دغه راز د سریلانکا د لوبډلې کپتان یو لړ څرګندونې کړې دي چې د دوی د څرګندونو تفصیل به واورو او وروسته به هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو چې د دې لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هند ته تللی دی.
ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تېره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله مند دی چې دا مسابقه وګټي.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
Tirzal nashdi wuch mush Sri Lanka ta mati warkru da 2015 kal panadi wal jam ki khudu ya gha waq der sh aw tajruba kara batsmenan laka Sangakkara aw Jayawardene laral cha gho der shlo ba wakra aw mushtay mati rakra.
Who played outstanding to beat us.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنګاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخواني لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې به ګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبي شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نشئ کتلی، دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو اورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو اورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یوه لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته په 6 شکست ورکړ.
د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم له هند همداسې بر سره د ټلیفون په لیکه د زدران سره خبرونه ته راغلاس.
مهرباني. سلام نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته اله کوم چې په دې تورز سفر کې چې دلته موږ د ازادي راډیو اوریدونکو ته تازه په تازه د کرکټ له ډګره معلومات ورکړل شو. نن په کلکته کې چې کوم میچ د مخکې په رپورټ کې کافي معلومات ورکړل شول، په کلکته کې هوا کافي صافا ده، لمر ختلی دی او هوا ګرمه ده. د شپې هم لوبغاړي په کوم میدان کې لوبه کېږي، لایټونه بلو او تمرینات ترسره کېدل. د نن لوبې لپاره امیدونه ډېر دي ځکه چې په رپورټ کې هم لکه چې اشاره ورته شوې وه سریلانکا هغه ټیم نه دی لکه پخوا چې وو. او په همدې ډول افغانستان دا لومړی ځل دی چې په شل اورونو سیالۍ کې په نړیوال جام کې بیا د سریلانکا غوندې هیواد سره مخامخ کېږي. له دې وړاندې په آسیایي کپ کې 5 سیالي کړې ده له سریلانکا سره، او په همدې ډول په تېر نړیوال 5 جام کې له سریلانکا سره مخامخ شو چې ښه ځلېدلی وه نسبتاً.
د افغان لوبغاړو روحیت څنګه ده د نننۍ لوبې لپاره؟
لکه تېره ورځ په کانفرانس کې زه هم کتم نه وخت سره ورسېدم کانفرانس کې، کپتان اصغر ستانکزي کافي زیات خوشبینه وه ځکه چې ټیم یې په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوی دی او په ډېر لوړ توپیر سره ټول په لومړۍ مرحله کې سیالۍ ګټلې دي. نو یعنی ټیم کافي اماده دی، د دوی ټول هغه لوبغاړي چې ښه چلیږي هغه په نښه شوي دي. په هماغه لوبغاړي چې په دې ډول پیچونو کې ښه چلیدلی شي هماغه به ګراؤنډ ته ښکته کېږي. تر اوسه پورې هغه فاینل کوم وروستی لیست چې کوم لوبغاړي به په نننۍ لوبه کې معلومېږي هغه په ډاګه شوی نه دی. لوبه کله چې پیلېږي په هماغه شېبې کې به هغه په ډاګه کېږي.
تاسو د هوا وویل د کلکتې دغه هوا د افغانستان د لوبغاړو لپاره مناسبه ده، او له بلې خوا آیا په کلکتې کې افغانان هم اوسېږي؟ آیا افغانان به هم د لوبې ته راشي د تشویق د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره؟
بالکل لمدا سیدا لمړی کا هوا تراشم د افغانستان تیم اکثره په داسې پیچونو کې چې کوم ځای کې هوا ګرمې وي په تیرم عربي اماراتو کې اکثره سیالۍ ګټلې دي یعنی نسبتا ښه لوبېږي که د نورو هغه لوبغالو سره په پرتله شي د عربي هېوادونو یا استرالیا پیچونو سره دلته د دوی سره ښه سوینګ بالینګ شته سلو بالینګ هغه هم د دوی لپاره کافي مرستندوی واقع کېدای شي پښوا د چوک برازی تیم ته اتمن د هندستان خارونه ډیر لری لری دی په ما چې څو کسانو سره دلته سیماسلین او ما په جند لا غوي سره تماس نیولې ده ان دوی راغلي دي کلکتې ته دوی ځان را رسولي دي بلکې د دوه ورځو رئیس تر څو دلته ارت منظم کړای شي نو خلک را روان دي تاسو افغانستان نو ویل کیږي چې ځینې خلک پر را رسیدو دي د میچ د لیدلو لپاره نو د خلکو سره کافی مینا ډیره شوې ده ځکه چې دوی همدا په ټیم باندې باور لري چې ښه سیالۍ کړي دي په تیر کې او د نړیوال جام کې هم د ښو سیالۍ وڅخه کېدای شي
بلې له تاسو نه مننه یوسف خانزادران په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غراز د شل اورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو په لوب کې نننې لوب هم چې لپخونی د دې کپ لپخونی اتل سری لانکا سره د وګټي د لوب د افغانستان په وخت په شپګنیمو بجو هم پیلېږي د ازادي رادیو خبريال حل تشته او تاسو به شیبه په شیبه د دې لوب له ورستیو پرمختګونو له ورستیو بریاو خبروي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي مخکې دې چې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام واوري چې په کې د ټولنې کلتوري اړخ څېړل شوی په مکړی د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګه مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم په خپل وار خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم
عابد صاحب کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات د افغان ماشومان د تیر او تیر خوالو او ناخوالو سره مخ دي متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا وسه افغانستان په جګړه کې بوخ دي متاسفانه د اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیرې او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان دا هغه موارد دي چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي هم دسي ماشومان پکې ژوبل کیږي اغل ارقام چې موږ تلاست راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 و او یک کسان په افغانستان کې ژوبل او مرسوي دي د جګړو کې چې تقریبا 3000 او 3900 کسان ژوبل سوي دي او 1420 کسان هم مرسوي چې د دوی لمنځ نه تقریبا 3015 کسان ماشومان تشکیلوي دا سیال کې د افغانستان د ماشومان او د اقونو د کنوانسونه منلې ده په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه سکه کولای چې د ماشومان او د اقونو د ملاتړ پاکله خا ګامونه پورته کړی کسموش زینی بدلونونه لیدلې د معقدې دارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د شوونځي او تلاسل سیل درلوده چې هغه اکثرا د الیکانو ننجونی ولی اوس دغه رقم چې موږ لاس راغلی د شوونی او روزنی وزارت نه تقریبا 9.15 میلیون ماشومان لاس رسیدلی خپل شوونی او روزنی ته چې دوی لمنځه تقریبا سلوی سلنه انجونی تشکیلی ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون موثق دي کنه ځکه چې ځینې خیالي ژوندۍ او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نه سي په جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه، ولی متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او همدا فشارونه و دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلیې چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري هلته مجازات ټاکل سوي ده هر یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تیه مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر هم هغه توشیح کړه اوس نافذه ده، ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي. هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بل د سړک د غاړې مین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي، ولی متاسفانه همدا اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم الامنیت داخلي او خارجي په تور نیول سوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و خلی
دلانا فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
سو یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرا صحیح لاره اوس مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه شروع چې موږ د وګړو باندې
بحث
کوي. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. عبد صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همدا شان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی، د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلوم دار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړی ده مسؤلیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو په هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارل کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معقد نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کار امر باندې جریان لري او مساویده جوړ سوی ده. او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي، متاسفانه د اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سیخي چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي.
قدر مون اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونید اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسر.
ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لمادي او مانوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیرات او تاثیرات ته ځانګړي کړي. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدر من دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او مانوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چه انگلیسی کی ورتا کلچر وی یا عربی کی ورتا ثقافت وی، ایمنگ و تاسی فرهنگ دی جامعه شناسی لحاظ یو دانشمند داکتر دی اغا تقسیموی فرهنگ وی، فرهنگ دو رقم دی، یو مادی دی یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی یو طولنه، قانون چه پاقه طولنه که حاکم دی، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانه دا معنوی فرهنگ دی. او مادی فرهنگ دی کورونو اول فیزیک او انجینری یا نقشه د موټرونو انتخاب د لباسونو اغونستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسو د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې، متاسفانه د سی شان د ملت خودل کیږي چې 0% 0% نه 0% یې منګه دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره په تضاد. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که ښه وسی. تاسو وګورئ کله چې موږ تاسو په کور کې ټلویزیون چالانه وو، ایمنګ ماشومان حتی دوړی نه خوري، تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومان باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغه موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماونه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه سره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراوینو شو یو لوی فکرې بیلر موږ وته جوړ کړي وایو، ګډي جامع بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونونه زمونږ دوستاس خو په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، او یو تلویزیون یو قسم خبرولې کوي، بل قسم کوي، یو کلتور مراته بل نه مراته. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او پرادو کې باید دغه وی ده آزاد وي، او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه هم وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو، نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي، چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې، هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسي، نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل زوبینی سبانا غروات شوی بل سبالا بل ریشی بل سبالا بل ریشی آقا لباس زتی خبری ما چاقا لباس پرونی آغوسته ده آقا گزاره آقا چاپل گزار که بس آقا کوری تبا و برباد او دا پسریالو کیم بینی او دا پا دی بازار کیم بینی
دای وی چی هر کس باید دخبل فرهنگ پارا زنگرای فکر بکری او ها مثبت تو کی وساتی کم چی در طولنی پا گرده دی لیکوال او چرونکای عبدالجمیل بیا دی کلتور ساتنی پا برخه که در مشمانو در ذهنیتونو خبره کبی او وی
ها چی دی مگه دی کلتور سره دی مگه دی انحاف سره دی مگه دی اسلامی اساسات سره پتازاد کیوی در تقریبا دی مگه دی جامعه اغا اصیل کلتور دې تغیر ورکړی د منفی اثر باندې چولې دا او دې توان ورکړی کړی د مو فکر کې او همدارنګه په ډیرو فامیلو کې بوت وی شي وي بوت احترام کوي دی ور احترام کوي دا چې وویني دوی هم ما کار کوي د خپل لوب کې ما سي تنشلوي د دې فصله د اسلامي اساسات سره د افغاني کلتور سره دوی فصله پیدا کوي دوی چې لګونه لري کوي او هم او ته مایل پیدا کوي موږ افغاني کلتور لرو افغاني کلچر لرو افغاني رسم او عناصر امو مطابق سره د فلمونو جوړ کې او ما مطابق سره پروګرامونو جوړ کې یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي مشهور ته وایي قصې ورته کوي د یو دوه خبردار چې هغه فلمونه او هغه چې د افغاني کلتور سره تضاد کوي یو مخنیوي کوي
نوموړی وایي چې پلرونه میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي که چیرې پام ورته ونه شي نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه اثر غږېدلی دی هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده ادب شعر علوم ناسته ولاړه رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات دا ټول په کلتور کې راځي مکیگی او اوس دغه سیو وضعیت افغانستان تر اغلی ده لیوانتوب یو کلتوری لیوانتوب یو دست شایر آمان تسوی ده کار نسته دوده نسته نظم نسته ده قوانین و احترام نسته در طور پر کلتور که داخل دی تاسی کن کلتور پر باره که گه گه زمستان تاسیانی چه با دست حالت که چه داده یو اینان گسیخته موسیقی اخم دغه سیو هم ده نو قصلا ده خلق پی پول کیگی دروازی خلاصی ده دیموکراسی پنو یو عمومی بی ادبی یو عمومی بی رعایتی چه د افغانستان د خلکو د تیتولو غایبولو او مسموم کولو د پاره استفاده ځینې کیږي زه دا تصادفي نه بولم زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغیزه ولګیږي تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره شي
د دعوت پوهنتون استاد داود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفی خواب سره بیل شي
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یو نتیجه ده هغه داسې شي که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې د خپل کلتور خپل هیواد خپل خلق هر څه بی ارزښته شي دای ورته په سپکه سترګه وګوري بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي ځان بوزي چې ده ته ارزښمند ښکاري دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده ولې د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده دا د پردیو سیریالونو فلمونو خپرول په یو بې کچې او بې اندازې ډول باندې دا په خپله فرهنګ ځپي او کلتور ځپي تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دینی او ملي عنعناتو څخه ناخبره شي ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایې کوم غړی د کورنۍ وفات شوی وه نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځوو نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملي کلتورونه بیخي نشت شي د منځه لاړ شي نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه.
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي ښاغلی ناظم وایي،
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کړي. کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکی لا تقویه کړي، او که چیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفی نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونو هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات یې پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي راخپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.